Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشهید امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې صفی الله ستانګ زید سید قادر جلالو په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سارانې خبري مجله وړاندې کوم نن چهارشنبه د 1399 کال د جوزا دویمه د 2013 کال د می دروښتمه ده د افغانستان د کورونې چارو وزیر وایس برمکوي ک د هغو وسلوالو غواخونه زیات شي چې د پردیو لپاره جنگي افغان حکومت به له امریکا او ناتو څخه نور مرسته وغواړي دا او نور مهم مطالب په دغه سارانې پروګرام کې وړاندې کوو خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایس برمک په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویل ممکنه ده په ځینو حالتونو کې امنیتي ځواکونو ته د اکمالاتو او عیاشۍ پر رسولو کې خنډونه پېښ شوي وي خو دا ستونزه هومره جدي نه ده چې یادونه کیږي د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي په دې اړه چې یو شمېر احتمالي کاندیدان جعلي تذکرې جوړوي غیر رسمي راپورونه ورسېدلي دي او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د دې چانس شته چې له شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه لیدنه ونه شي او یا هم وځنډیږي پوره خبرونه د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایس برمک وایي ممکنه ده چې په ځینو حالتونو کې امنیتي ځواکونو ته د اکمالاتو او عیاشۍ پر رسولو کې خنډونه پېښ شوي وي خو دا ستونزه هومره جدي نه ده چې یادونه کیږي وایس برمک دا خبرې له ازادي راډیو سره د سې شمې پر ورځ په یوه ځانګړې مرکه کې وروسته له هغه وکړي چې د کورونا چارو د وزارت پخواني مرستیال جنرال مراد علي مراد د پر ځای د نوي ټاکل شوي مرستیال اختر محمد ابراهیمي د معرفي په مراسمو کې وویل د کورونا چارو وزارت چارواکي نه دي توانېدلي چې د پولیسو ستونزې حل کړي او پولیسو ته عیاشه او امکانات په خپل وخت ورسوي وایس برمک وویل دی وایي همره اندېښنه هم او په کوم شدت چې جمال صاحب مراد علي وویل ستونزه همره نه ده د کورونا چارو د وزیر په توګه په دې موده کې چې زه د کورونا چارو د وزارت مسؤول یم په دې اندازه ستونزه نه وه موجوده د افغانستان د کورونا چارو وزیر ښاغلی برمک زیاته کړه که څه هم دا خپله د کورونا چارو د وزارت په ټولو چارو کې له نږدې دخیل دی خو جنرال مراد علي مراد خپله ارشد امنیتي مرستیال او سرتیرو ته پر وخت د اکمالاتو او تجهیزاتو رسول یوه مهمه دنده وه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دې اړه یو شمېر احتمالي کاندیدان جعلي تذکرې جوړوي غیر رسمي راپورونه ورسېدلي دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي سید حفیظ الله هاشمي د سې شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مسله یې له امنیتي او استخباراتي چارواکو سره شریکه کړې ده دی وایي موږ همدا نن د کمیسیون په مقر کې له امنیتي او کشفي چارواکو سره غونډه درلوده او دا موضوع مو پکې یاده کړه هغوی وویل په دې اړه یې کوم جدي مورد نه دی لیدلی او نه ورته اطلاع ورکړل شوي ښاغلی هاشمي ټینګار وکړ چې که داسې کوم مورد وموندل شو چې چا جعلي تذکرې ترلاسه کړي وي دا جرم دی او له مرتکب سره یې قانوني چلند کوي د یو شمېر احتمالي کاندیدانو لخوا د جعلي تذکرو د جوړولو ادعاوې په داسې حال کېږي چې ټاکل شوې د جوزا د میاشتې په 15مه نېټه د ولسي جرګې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شي ښاغلی هاشمي وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو د نوملیکنې لپاره چمتووالی بشپړ کړی وسلوالو کسانو د ماین پاکۍ د مؤسسې هغه کارکوونکي وژلي چې دوه ورځې مخکې د کندهار د میوند ولسوالۍ له مربوطاتو تښتولي وو د AMDC په نوم د ماین پاکولو د مؤسسې کارکوونکي د دوشنبې په ورځ هغه مهال د وسلوالو تر برید لاندې راغلل چې په میوند ولسوالۍ کې د ټاپي د پروژې په مسیر کې د ماین پاکۍ په سروې بوخت وو په ډزو کې 15 کسان وژل شوي وو او یو کس وسلوالو له ځانه سره بیولی وو د دې مؤسسې سوپروایزر محمد قاسم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د شپږم تښتول شوي همکار مړی هم د هغه کورنۍ ته سپارل شوی محمد قاسم وویل اداره به تر راتلونکې یوې اونۍ پرېکړه کوي چې آیا په دې سیمه کې کار ته دوام ورکړي که څنګه د کندهار په میوند کې د ماین پاکۍ د مؤسسې پر کارکوونکو د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په سیمه کې وسلوال طالبان فعال دي ورزو ده نړۍ خبرونه ته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د دې چانس شته چې د شمالي کوریا لمشر کیم جونګ اون سره د جون 12 نیټې لیدنه ونشي او یا وزنډیږي. ولسمشر ترامپ د سیشن په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د جنوبي کوریا د مشر مون جی این سره د خبرو پر مهال د سنگاپور د هغه لیدنې په اړه شک څرګند کړی چې ټاکل شوی ترامپ او کیم خپلو کې وګوري. ولسمشر ترامپ پرون خبریالانو ته وویل کیدای شي دا لیدنه په ټاکلي وخت ونشي، خو د دې چانس شته چې بل وخت کې موږ سره وګورو. ولسمشر ترامپ وویل دا به ډیر زر څرګند شي چې د شمالي کوریا د مشر سره لیدنه هماسې چې ټاکل شوی کیږي او کنه. شمالي کوریا په وروستیو کې د امریکا او جنوبي کوریا شریک پوځي تمرینات وغندل او د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ګانو ترمنځ مذاکرات هم وځنډول. د روسي سمندري ځواک وایي اټومي ځواک لرونکو اوبتلونو د روسیې په شمال لویدیځو سواحلو کې څلور د لویو وچو ترمنځ ویشتل کېدونکو توغندي په بریالیتوب توغولي. د روسیې سمندري ځواک وایي د یوري دولګورو کې په نوم اوبتلې په سپین سمندرګي له خپل موقعیت څخه د بلاوا په نوم دا توغندي توغولي چې سروکو یې تر ټاکلو اهداف رسولي. د بلاوا توغندي د څو اټومي سروکو د انتقال وړتیا لري او تر 9300 کیلومتر واټن ویشتلی شي. او د فیسبوک مشر مارک زاکربرګ له اروپایي پارلمان له دې کابل بخنه وغوښته چې ادارې د دروغي خبرونو په مخنیوي او د کارکونکو او د فیسبوک کارونکو د معلوماتو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. زاکربرګ د سیشن میپورس د بروسل په بروسل کې د اروپایي پارلمان غړو ته وویل په داسې حال کې چې فیسبوک د خلکو ترمنځ د اړیکو لپاره نوې اسانتیاوې رامنځته کړي، په تېرو دوو کلونو کې دا روښانه شوی چې دې شبکې د دې وسایلو د ناسمې استفادې د مخنیوي لپاره کافي کار نه دی کړی. زاکربرګ اروپایي ټولنې د سیاسي پارلماني ډلې د مشرانو په وړاندې وروسته له هغه څرګند شو چې تیره میاشت فیسبوک ومنله چې په ناسمه توګه د شاوخوا 8 میلیون فیسبوک کارونکو خصوصي معلومات د کامبریج انالیتیکا په نوم له یو برتانوي تحلیلي مرکز سره شریک کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایس برمک وایي که د هغو وسلوالو ګواښونه زیات شي چې د پردیو هیوادونو لپاره په افغانستان کې جنګیږي، افغان حکومت به له امریکا او ناټو څخه د ګډو همکاریو غوښتنه وکړي او ګډې پریکړې به کوي.
ما در مسابقه به استراتژی که با ایالات متحده آمریکا و افغانستان با ناتو داریم در صورت افزایش تجارت در قلمرو افغانستان اگر ضرورت باشه طبعا متناسب با او باز هر تصمیمی که گرفته شه مشترک گرفته شه.
د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون په 15 ایرانیانو بندیزونه ولګول چې ویل کیږي په یمن کې حوثی اغیانو ته وسلې او روزنی ورکړي څو په سعودي عربستان توغندي او توغوي. او د پروګرام په آخري برخه کې هم د ژوند رنګونو خبرونه درته لرو. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایس برمک وایي که په افغانستان کې د هغو وسلوالو ګواښونه زیات شي چې د په وینا د مختلفو هیوادونو د ګټو لپاره جنګیږي، دوی به د امریکا او ناټو سره د ستراتیژیکو همکاریو په چوکاټ کې له هغوی نوره مرسته وغواړي. وایس برمک پرون ماښام ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې افغان پولیسو ته په وخت د موادو د نه رسېدو د انتقادونو په اړه وویل چې په دې برخه کې ځینې ستونزې وخت ناوخت پېښېږي، خو دا هومره جدي نه دي چې یادونه کېږي. د کورونا چارو د وزیر وایس برمک د دې کی مهم ټکی اجمل اند اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس برمکوی د افغان حکومت د رضداد چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه خطه تجهیز او روزل شي څو د خپل هیواد ساتنه او دفاع وکړي. خو کارتیا شي دوی به د امریکا او ناتو سره د ستراتیژیکو موافقو په چوکاټ کې له هغوی نور مرسته وغواړي. وایس برمک د سیشن به په مخامه ازادي رډیو ته په یوې مرکې کې ویل
نیابتی که در اینجا بخاطر منافع کشورهای مختلف
میکنه. خغلی برمک ویل بد مرقه حق نیابتی زو کنه چه دلت افغانستان که ده بیلا بیلو هیوادونو ده گرد بخاطر جنگی کی. که دوی جگلو تشدت ورکلی نو بیل شک چه مکبه پا هماغ استراتیجیک چوکار که چه ده امریکا لمتحده ایلاتون و ناتو سره لرو او ده دوی و افغانستان ترمنز یو لر دوار خیست تعهدات موجود دی. که چیرې ضرورت شي په افغانستان کې د ګواښونو سطحې ته په پام به موږ هره پرېکړه چې کوو په شریکه به یې کوو په متقابل تفاهم به وي. دا کورنیو چارو وزیر زیاته کړه ک په زینو سیمو کې موږ بهرنیو ځواکونو مرستې ته اړتیا پیدا کړو. د هماغه دواړو خزو ستراتیژیکو موافقو پر بنسټ به پریکړه وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې وزارت د پخواني امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد هغه انتقادونه چې وایي د کورنیو چارو وزارت چارواکي نه دي توانېدلي څو د پولیسو ستونزې هوارې کړي او پولیسو ته یې اعشاو امکانات په خپل وخت نه ورسیږي تر یو ځایه ومنله. وی ویل بېلابېلو سیمو کې جګړه روانه ده او ډېر کله داسې پېښېږي چې لارې بندې شي او د هوایي ترانسپورت په برخه کې هم محدودیتونه لرو. خو ښاغلي برمک ویل دا ستونزې هومره جدي هم نه دي چې جنرال مراد علي مراد یې یادونه وکړه. دی وایي په هغه شدت او هیبت چې جنرال مراد علي مراد ستونزې یادې کړي ستونزې هومره نه دي. وضعیت په دې برخه کې بهتره دی خو موږ په جنگ کې یو. د افغانستان جغرافیوي وضعیت هم درته معلوم دی. حقیقت باید ومنو. ځینې وختونه ستونزې پیدا کیږي خو وروسته یې هڅه کیږي چې کله مځکې وي کله هوا سرتیرو ته اکمالات او مواد ورسول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا خپله د کورنیو چارو د وزارت په ټولو چارو کې له نږدې دخیل دی خو جنرال مراد علي مراد خپله ارشد امنیتي مرستیالو او سرتیرو ته پر وخت یې اشیا او تجهیزات رسولې له مهمو دندو څخه و. د کابل خار اوسیدونکو ته د وسلوالو طالبانو دا خبرداری په اړه چې له پوځي او استخباراتي مرکزونو څخه د لرې ووسی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وویل د طالبانو په شمول ټولې وسلوالې ډلې چې له بهره ملاتړ کیږي له داسې خبرداریو تبلیغاتي ګټه اخلي. وایس برمک وویل وسلوال چې هر ځای لاس پر شي بریدونه کوي. نوموړي د جلال آباد د کرکټ په لوبغالي کې وروستیو چاودنو ته په اشاره وویل هغه لوبغالی و نه پوځي مرکز و او نه استخباراتي خو وسلوالو پکې چاودنې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ډاډ څرګند کړ چې د کابل د امنیت په برخه کې ډېرې خلاوې ډکې شوې او لا هم د کابل د نوي امنیتي پلان له مخې د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست او د دفاع وزارت سره په ګډه د نورو امنیتي تدابیرو د عملي کېدو په حال کې دي.
آزادی خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د پوځي هڅو د مشرتابه لپاره د ازل د امریکایي ځانګړو ځواکونو یا کمانډو ځواکونو یو قمندان نومول شوی. وال سټریټ ژورنال روسپانی ویلي دغه نوی قمندان چې پنټاګن تر اوسه هغه رسما نه دی اعلان کړی جنرال سکاټ میلر نومیږي او ویلي دي چې هغه به له بل امریکایي جنرال جان نیکلسن څخه دغه دنده په داسې وخت کې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې جګړو بیا زور اخیستی او وسلوالو طالبانو له پخوا زیات پیاوړي شوي. په دې اړه نوریاس نوري یو رپورټ لري.
لوړ پوړو پوځي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ لپاره جنرال سکاټ میلر چې دوه کاله د امریکا د ځانګړو پټو ګډو عملیاتو مشري کړې غوره شوی دی. جنرال میلر به چې د ځانګړو عملیاتو یو مډال اخیستونکی سرتیری دی نهم امریکایي جنرال او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا لومړنی وي چې په افغانستان کې د امریکا د ولس کلنې جګړې قمندانۍ غاړې ته لویږي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې پنټاګون په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې او ویلي دي تر هغو چې په دې اړه رسما اعلان نه وي شوی څه نه وایي. د امریکا د ځانګړو پټو ګډو عملیاتو د قمندان په توګه جنرال میلر په نړۍ کې د امریکا د ډیرو پټو عملیاتو مشري کړې او مشکوک ترهګرې د بی پیلوټه یا ډران الوتکو او د پاوز د دلتا او نیوی سیل ټیم سکس ډلو په ګډون د ځانګړو جزوتامونو په مرسته تعقیب کړي دي. په هغه عملیاتو کې چې میلر پکې ونډه درلوده یو هم د سومالیا د پلازمینې د 1993 کال جګړه وه چې هغه مهال نوموړی تورن او د دلتا فورس جزوتام قمندانو. په دې اړه د بلک هاک ډاون په نوم کتاب او فلم کې ویل شوی چې دته د خدمت په خاطر د برونزو ستوري مډال هم ورکړل شوی دی. له هغې وروسته جنرال میلر په افغانستان او عراق کې څو ځلې په محارب ماموریتونو کې ونډه اخیستې. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په لیکنه که هر څه سم مخته لاړ شي جنرال میلر به د افغانستان د جګړې مسؤلیت په داسې یو وخت کې ترلاسه کوي چې وسلوال طالبان د افغانستان د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري او په وروستیو کې هم پر لویو ښارونو حملو ته زور ورکړی دی. تیرونی نږدې وه چې طالبان د فراه ښار بشپړ ونیسي چې له افغان ځواکونو د امریکا د جټ الوتکو د بمباري په ملتیا په شا وتنبول شول. له دې مخکې دا پیښه په 2016 میلادي کال کې په کندز کې شوې وه. په افغانستان کې ناامنۍ د هیواد ته د نورو 4000 امریکایي سرتیرو له استولو سره سره زیاته شوې ده. د ولسمشر ټرمپ له دغه پریکړې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر اوس شاوخوا 4000 تنو ته رسیږي او پر دې سربیره په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور په کمیدو سره په دې هیواد کې د پوځي هڅو په لا پیاوړتیا تمرکز شوی دی. جنرال میلر چې د سومالیا، عراق او افغانستان د ماموریتونو تجربه لري، په افغانستان کې به د یو داسې ماموریت مسؤلیت په غاړه اخلي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه د امریکا د ځانګړو عملیاتي ځواکونو پر ماموریتونو پورې ډېر تړلي دي. یو لوړ پوړي پوځي چارواکي وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې جنرال میلر چې په عراق کې د دلتا فورس ځواک د قومندان په توګه د جدي عملیاتو په ترسره کولو پیژندل شوی، په افغانستان کې به دنده ډیره پیچلې وي. په هغه هیواد کې چې په وروستیو کلونو کې جګړه پیچلې شوې او سیمه ییز لوبغاړي لکه روسیا او ایران هم پکې ښکېل شوي دي. واشنگتن تور لګوي چې دواړه هیوادونه د یاغي وسلوالو ملاتړ کوي، هغه تور چې موسکو او تهران یې ردوي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه افغانستان ته د نورو سرتیرو له استولو سره سره په دې هیواد کې د جګړې په ډګر کې د بریا نښې نه لیدل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو اوسنی قومندان جنرال جان نیکلسن چې دنده به په دې هیواد کې پای ته رسیږي، د روان کال په پیل کې ویلي وو چې د پوځي هڅو له تیزیدو سره د پخلاینې او روغې جوړې امکانات په زیاتېدو دي، خو د سولې او پخلاینې څرک هم نه ترسترګو کیږي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت رارسېدلی. احمد شیبر دغه تبصرې لوستي.
وال سټریټ ژورنال فراته له کابله د جګپوري پلاوي سفر څېړلی. دغه ورځپاڼه لیکي چې د شنبې په ورځ د فرا د ولایت په مقام کې د ولسمشر غني د کابینې یو شمېر غړي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان غونډه وکړه او دوی د فرا له شاره د طالبانو ایستلو ته د یوې بریا په سترګه کتل، خو سیمه ییزو چارواکو دې جګړې ته په بل سترګه. وال سټریټ ژورنال لیکي سیمه ییزو چارواکو په فرا کې د جګړې پر هرې هڅې انتقاد کاوه. دوی د جګړې په مدیرانو کې د فساد مسله راپورته کړه، هغوی یې بې جرأته توصیف کړل او د دوی ترمنځ اختلافاتو ته اشاره وکړه. په دې غونډه کې نعمت الله بارکزي چې ځان د مدني ټولنې فعال معرفي کړ، دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان مخاطب کړل او ویې ویل: زه نه غواړم چې له کابله د راغلي پلاوي مننه وکړم، دوی باید خپله دنده ښه ترسره کړي. ورسپانې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي خبري هم راخیستې دي چې په غونډه کې وویل د څلور دیش ولایتونو لړلې د وو ولایتونو مرکزونه د فرا په ګډون تر فشار لاندې وو. وال سټریټ ژورنال د خبرې کړې مقالې په وروستیو کې بیا د فرا د جګړې په ارتباط ایران ته اشاره کړې ده او لیکي چې ایران اوس د افغانستان د جګړې بل عامل بلل کیږي او کوي ول ورته د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي تړون له امله پر ایران فشار راوسته، بل ورته داسې اندېښنې شته چې ایران له طالبانو سره مرستې پیل کړي تر څو په کابل کې د متحد ایالاتونو ملاتړې حکومت تر فشار لاندې راشي. ډیپلوماټ خبرونه هم په خپل تازه ګڼه کې له طالبانو څخه د ایران د حمایت مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي چې دې موضوع د تهران مخې ته دوه انتخاب پرانیستي دي چې یو به یې غوره کوي، کابل که طالبان. ډیپلوماټ لیکي له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ یو لوی نقشه دا وه چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور چې کله له ایرانه د پاکستان کوټې ته ستنېده د امریکا بي پیلوټ الوتکې وویشت. د خبرونې په وینا یو شمیر نور عوامل هم دا روښانه کوي چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي. یوی هم د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا وتل دي چې شایي ایران له امریکا څخه خپل غچ په دې ډول واخلي چې له طالبانو سره همکاري زیاته کړي. ډیپلومات بیا د فرا د شار د تیرې اونۍ جګړې ته اشاره کوي. د ډیپلومات په باور له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ بل دلیل دا کېدای شي چې په افغانستان کې پر هغو سیندونو بندونه جوړ شي چې اوبه یې ایران ته بهیږي. د افغانستان ولسمشر پر دغو سیندونو د لویو او وړو بندونو پر جوړېدو ټینګار کړی او ایران چې د افغانستان له لوري پر اوبو متکی دی له دې سره مخالفت کوي. ډیپلومات له طالبانو سره د ایران د حمایت درېمه نقشه د ټاپي د ګازو پروژه یادوي چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته انتقالوي. خبرونه لیکي چې ایران له اوله له دې پروژې سره مخالفت کاوه. ډیپلومات لیکي چې د دې پروژې د کار د پرانیستلو په ورځ افغان امنیتي ځواکونو لس تنه مشکوک ونیول چې په ایران کې روزل شوي وو او غوښتل یې چې د پرانیستلو د مراسمو پر مهال بریدونه وکړي، خو ډیپلومات لیکي د دې ټولو سربېره افغانستان کولی شي چې د ایران چلند په خپله ګټه بدل کړي او دا مهمه ده چې دواړه هیوادونه ښه سیاسي، امنیتي او اقتصادي اړیکې ولري.
په هیواد کې د لوږې او بېوزلۍ کچې لوړېدو د افغانستان د مشرانو جرګې اندېښنې پارولې. د دغې جرګې د سه شنبې ورځې غونډې ته د اقتصاد، کار او ټولنیزو چارو وزارتونو او د احصایې مرکزي ادارې مسؤلین غوښتل شوي وو څو د یادې موضوع په اړه د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي. واسطه الوصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان مشران جرګه وایي په هیواد کې د لوږې او بېوزلۍ کچه لوړېدو فساد او ناامنیو ته زمینه مساعده کړې. د دغې جرګې د سه شنبې ورځې غونډې ته په دې اړه د ځواب ویلو لپاره د کار او ټولنیزو چارو او اقتصاد وزارتونو او د ایسایي مرکزي ادارې چارواکي غوښتل شوي وو. د مشران جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي او د دې جرګې غړي فرهاد سخي په هیواد کې د لوږې او بېکارۍ د زیاتېدو په اړه خپلې اندېښنې د یادو ادارو له چارواکو سره داسې شریکې کړې. شینو دلوګي کچا لا اتیا سلنه نو اوس محل پورته ده. حکومت پر لاره ست تصمیم لري ورستل به وضعیت په خرابې دوده فقر په هیواد کې فساد او نامنیو ته زمينه مصايبه شته.
وزارت کار او ټولنیز چارو وزارت ناکام در عرصه
د کار او ټولنیز چارو وزارت خلکو ته د کار پیدا کولو په برخه کې یو ناکام وزارت ده. ټول تر یافته او بسواد خلک کار پسې ګرځي خو حتی ورځ مزدوري هم ورته نه پیدا کیږي او مخم تش لاس کورونو ته ځي او خپل اولادونو ته یو مړی وچړو ای هم نشی پیدا کولای.
بر اولاد خود کمایی کردن هم نمیتونه.
دا په داسې حال کې ده چې د ځینو نړیوالو موسسو د وروستیو راپورونو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 9% خلک د کار په لټه کې دي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا په هیواد کې د بیکارۍ کچه 20% ښیي. د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور چې د مشران جرګې په نننۍ غونډه کې ګډون درلود وویل اوس مهال 14 میلیونه افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 2 میلیونه وګړي چې نږدې 9.5 لکه باسواده دي د کار پسې سرګردانه دي. د ده په خبره په تیرو 3 کلونو کې د فقر او بېوزلۍ کچه له 9% نه 45% ته پورته شوې خو حکومت په دې لټه کې ده چې په هیواد کې د مخ پر زیاتېدونکي فقر او وزګارتیا مخه ونیسي. خو دا چې په هیواد کې د فقر او بېکارۍ د کچې لوړېدو عوامل سدی جواب د کار او ټولنیزو چارو مرستیال لالودین اریوبی چې د مشران جرګې په نننۍ ناسته کې ګډون درلود دا سی وایي.
په افغانستان کې اقتصادي وده بدبختانه ډیره ورو پر مخ ځي. اوس وخت کې د اقتصادي وده فیصدي له 2 نه تر 3% پورې ده او دویمه مسله دا ده چې موږ له هیواد ته له خارج نه یا د نور هیوادونو نه بیرته راستنېدونکي افغانان لرو چې په هر کال کې له 1 نه تر 1.5 میلیون افغانان بیرته خپل هیواد ته راځي. او دریمه مسله د بیکاری عمده مسله چې موږ سره مخ یو هغه د ماهرو کارګرانو یا د کارکوونکو کمبود ده.
بلخوا د افغانستان د ایسایي مرکزی ادارې مرستیال حسیب الله موحد د مشران جرګې وکیلانو پوښتنو ته د ځواب ویلو پر مهال د افغانستان د وګړو د شمیر او د لوږې او بیکارۍ د کچې په اړه د غیر دولتي بنسټونو شمیرې ناسمې او غیر رسمي وبللې. خو له دې ټولو سره سره د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی خلکو ته د کاري زمینو په مسایدولو کې اړوند نورګنونه پاتې بولي او له افغان حکومت نه غواړي چې په هیواد کې د فقر او بیکارۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
ویوا لا لیبرتاد.
بو سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
هسته is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا آزادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو 5 ایرانیانو د بندیزونو اعلان کړی دی چې وایي په یمن کې حوثی یاغیانو ته وسلې او روزنه ورکړي څو په سعودي عربستان توغندي وتوغوي. دا بندیزونه د سه شنبې پر ورځ د امریکا د خزانې وزارت لخوا اعلان شول. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د خزانې وزارت په ویلامی کې ویلي دی چې مهدی ازرپیشا، محمد جعفری، محمود کاظم آباد، جاوید شیرامین او سید محمد تهرانی هغه ایرانی اتباد چې د نوی بندیزونه پرې لګیدلی. د امریکا د خزانې وزارت اعلامیه زیاتوي لومړنیو 4 کسانو د ایران د سپای پاسداران یا د انقلاب ساتونکي ځواک للارې په یمن کې حوثی اغیانو ته هغه تخصص او معلومات ورکړي چې د توغندیو د ویشتلو لپاره په کار دي او همدارنګه دوی ته هغه وسلې انتقال کړي چې په یمن کې تر اوسني کړکېچ د مخه نوي موجودي. پر تهرانی بیا لدی کابل بندیزونه لګیدلی چې د ایران له سپای پاسداران ځواک سره په مالی مسلو کې مرسته کړي. دا نوی بندیزونه د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هغې ژمنې برخه ده چې ویلي دي پر ایران به نوي اقتصادي بندیزونه ولګي. د امریکا د خزانې وزارت د اعلان یو ورځ وروسته لاغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل امریکا به ډیر زر په یمن کې د حوثی اغیانو سره د ایران ملاتړ پای ته ورسوي. د یمن حکومت له 2015 کال څخه د ایران د ملاتړ لرونکو حوثی اغیانو پر ضد جګړه کوي. په دې جګړه کې تر اوسه زرګونه کسان وژل شوي او یمن یې د لوږې او قحطۍ تر درشله رسولی. بلخوا سعودي عربستان پر حوثی اغیانو تور پوری کوي چې د دې هیواد پر خارونو او د تیلو پر تاسیساتو توغندي ولي. په دې لړ کې وروستی توغندی د مې په 9 نیټه پر سعودي توغول شوی و. سعودي چارواکي وایي هغه توغندي چې حوثی اغیانې د سعودي پر خارونو ولي د ایران لخوا د وسلوالې ډلې ته ورکړل شوي. پر یادو ایرانیانو د دې بندیزونو له لګیدو وروسته په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګلېږي او د امریکا هیڅ وګړی او یا حقوقي بنسټ ورسره راکړه ورکړه نشي کولی.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
مننه چې د ازادي راډیو دغه سهارنۍ خبرې مجلې ته مو تروسه غوږ نیولی دی. اوس وخت په افغانستان کې 5:45 دی. ورځو لنډو خبرو ته د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایس برمک وایي ممکنه ده چې په ځینو حالتونو کې امنیتي ځواکونو ته د اکمالاتو او عیاشۍ په رسولو کې خنډونه پېښ شوي وي، خو دا ستونزه هومره جدي نه ده چې یادونه یې کېږي. ښاغلی برمک د خبرې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې پرون شپه وکړي. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي په دې اړه چې یو شمېر احتمالي کاندیدان جعلي تذکرې جوړوي غیر رسمي راپورونه ورسېدلي دي او دا مسله یې له امنیتي او استخباراتي چارواکو سره هم شریکه کړې ده. وسلوالو کسانو د ماین پاکۍ د موسسې هغه کارکوونکي وژلي چې دو ورځې مخکې د کندهار د میوند ولسوالۍ له مربوطاتو تښتولي و. ټول ټال شپږ کسان د وسلوالو لخوا وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د دې چانس شته چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12 نیټه لیدنه ونه شي او وځنډېږي. ښاغلي ټرمپ دا خبرې پرون د جنوبي کوریا له مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له ولسمشر کیم مون جی این سره د خبرو پر مهال د سنگاپور د هغه لیدنې په اړه شک په بخښنې سره ښاغلي ټرمپ دغه خبرې پرون په سپینه ماڼۍ کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی این سره کړې دي. د روسیې سمندري ځواکوي اټومي ځواک لرونکو اوپتلونه د روسیې په شمال لویدیځو سواحلو کې څلور د لویو وچو ترمنځ وشتل کېدونکي توغندي په بریالیتوب توغولي. او د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ له اروپایي پارلمانه له دې کبله بښنه وغوښته چې اداره یې د دروغي خبرونو په مخنیوي او د کارونکو د معلوماتو په خوندي کولو کې پاتې راغلي. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم د ژوند رنګونو پروګرام واورئ.
د ژوند رنګونه
مانو هایپلا سمنوالم
څومره وخت کیږي چې دلته په نظامي موینات کې تاسو د وظیفه لرئ؟
ما خو مخکې د دې نه د کورنۍ چارو په وزارت کې مې وظیفه اجرا کړې ده، مګر د مقاماتو د بزمدید په اساس باندې دا دوه کلونه کیږي چې دلته دنده ترسره کوم.
څنګه مو دغه رشته انتخاب کړه؟ البته څه باید شو چې تاسو باید نظامي کس اوسئ.
انسان چې د مور په ګېډه کې لویږي او د هغې نه وروسته یو بل بستر هم شته دی چې اول حق مور لري او دویم بیا وطن لري. نو زه اوس په دا دویم بستر کې قرار لرم او وطن په موږ باندې حق لري. د وطن د ساتلو په خاطر باندې دا یو احساس دی وطني را سره، او د خپل وطن نه د خپل سرحداتو نه د خپل خلکو نه باید سره دفاع وکړي او د دوی سره مینه لرم.
څومره ځان راحت احساسوي په دې دنده؟
زه ډیر خوشاله یم، ځکه زه په دې باندې خوشاله یم چې دلته موږ په یو بل مفکوره باندې تربیه شوي کسان یو. پخواني موږ افسران یو، موږ همیشه د خیانت سره مبارزه کړې ده، د رشوت سره مبارزه کړې ده، د فساد کړې. او خوشبختانه په دغه وزارت کې زمونږ په دغه موینات کې دغه مسله قطعا نشته. ډیر راحت یم، روح آرام یم. او چې په نورو ځو کې کله وارم چې هلته فساد دی دلته فساد دی، نو بیا سړی ناراحته شي او نارام شي، ځکه موږ په ملي او بین المللي سطح باندې سخت چلشونو سره مخامخ یو، یو مصیبت سره نه یو مخامخ.
یوه خبره داده چې ډګروال صاحب د ځینې خلک بیا وایي ځینې کورنۍ داسې بیا ګیلې لري، وایي دغه ډګروالان چې نظامي برخه کې تربیه شوي دي دغه تربیه په کور کې هم پیاده کوي. څنګه په کور کې څنګه استي؟
موږ خو په کور کې ډیر ښه سلوک لرو، ځکه هغه بیل ماحول دی او نظامیګری بیل ماحول دی، نو دواړه سره دغه دي. په کور کې هم نظم ډسپلین چې نه هغه کورنۍ بیا دغه نه وي، بیا په کلي کې نه وي، بیا په ملاقات کې نه وي، اول د کورنۍ نه شروع کیږي. هر څو چې په خپل سر خو بیا وطن خرابه دی، کورنۍ خرابه.
څنګه خپل بچیان د خیر اڅوي خپل اولادونه چې هغوی هم نظامي برخه ته راشي کنه؟
نظامي برخه خو زه خو په کې موضوع د کورنۍ زیات غړو په نظامي کې موږ وظیفه اجرا کړې ده. زما زامن اوس یو د حقوق نه خلاص شوی دی حقوق ویلو فکر کوم چې هغه په دې وختو کې نظامی بښتلر شي دا ما غټ افتخار دی
موږ هم در باندې ویاړو ډیر زیاته مننه
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو د افغان بسمت سواتلس لړۍ مکتا ایسمیسونه را لیږلي نعمت الله عزیزي له ننګرهار لیکلي ایران په افغانستان کې لاسوهنه کوي او چارواکي وایي موږ اسناد نه لرو قاسم زواک هم له هلمند په همدې موضوع لیکنه کړې ویلي په هلمند او فراه کې وروستۍ جګړې د ایران له خوا روانې د طالبانو مالي او جنګي وسایل دوی ورکوي او مرسل نیمروز لیکلي د دلارام ولسوالۍ نه دلته د نجونو مکتب بندې حکومت باید د ستونزې ته پام وکړي